مشي دا مشال ریډیو ده د سلورو بجو په دې خبري غړې کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان دی فرخندا صدو ټکنیکی ملګری کرام مسکین یار نه کې هلیو سلامونه ومنه په اسلام آباد کې د نقیب شهید محسود د وجنې په لړ کې احتجاجي ناشته دوام لري په دې لړ کې به تازه معلومات درکو د دې ترڅنګ په بنو کې د جماعت اسلامي یو ځایي مشر وجلې شوی دی د هغې په اړه باندې هم راپور لرو د خبرونې پروشتې نیمه کې به باختر ستوري ادبي خبرونه وړاندې کوو خپل هر څه مخکې خبرونه د فرخندا صدنه
السلام علیکم لمړی د خبرونو سټیکی په اسلام آباد کې د نقیب محسود د وژنې خلاف د فاټا او نورو پښتنو سیمو د ځوانانو احتجاج نن په سلورم ورځ هم دوام لري په بنو کې نن نامعلومه وسوالو د جماعت اسلامي ګوند یو ځای مشر وجلې دی او امریکایي ولسمشر ډانلډ ټرمپ دا وکړي چې د ریپبلیکن ګوند د کانګرس د غړو لیک دی بے ګناه ثابت کړي چې پکې تور پورې شوی د امریکا فدرالي تحقیقاتي ادارې د خپل واک ناسم استعمال کړی دی د خبرونو تفصیل د پاکستان د کورنیو چارو وزیر مملکت محمد طلال چودھری او د سیفران وزیر مملکت غالب خان بیگا په اسلام آباد کې د نقیب محسود د وژنې پر ضد د فاټا او نورو پښتنو سیمو ځوانانو مدني او سیاسي فعالانو د احتجاج کوونکو لمشرانو سره ولیدل او د هغوی د غوښتنو د منلو ژمنه وکړه د وزیرستان د نقیب محسود د وژنې خلاف د پښتنو ځوانانو دغه احتجاج نن په سلورمه ورځ هم دوام لري د احتجاجي ناستې یو منتظم منظور پښتین بیگا مشال ریډیو ته د حکومتي مشرانو سره د خپل لیدلو په اړه وویل
چې په لند وخت کې باستا سو چې کوم اعلی چارواکي دي له واقدار خلک دي غي سره تاسو ملاقاتونه واغه وغوړي چې تاسو سره ملاقات وشي تاسو په مسلو باندې با غور کیږي مونږ هم ورته ویل چې مونږ ته ریټرن لیکلی راکاوي چې تاسو دا مسلې باندې دا د شان حال وي
د قبایلی سیمو ځوانانو احتجاج د جنوري په شپږشتمه لړ ډیر اسماعیل خان اپیل شوی و چې د زیارت پر اسلام آباد ته ورسېدل دوی د نکی محسود په وجنه کې ککړ پولیس افسر راو انوار ته نیولو جنوبي وزیرستان لمانونو پاکولو او د غیپل شو پښتنو د مندلو غوښتنې کوي د خیبر پښتونخوا په بنو کې نامعلومه وسوالو د جماعت اسلامي ګوند یو ځای مشر ملک توفیل خان وجلې دي پاکستانی مطبوعاتو د بنو د پولیسو په حواله لیکلي چې ملک توفیل خان نن سهار وختي د غوريوالا په سیمه کې په موټر سایکل روانو کسانو په ډزو وواجو د پولیسو په خبره بریدګر د پیښې لزای تختیدلې دي د جماعت اسلامي یو مشر پروفیسور ابراهیم انن له مشال ریډیو سره په خبرو کې د ملک توفیل د وجلو تصدیق کړي د هغه په وینا ملک توفیل د جماعت اسلامي یو فعال ځای غړی وو د پاکستان پوز بیگا ته اټکل کړی چې د سواد په کابل سیمه کې د پوز کیمپ ته نږدې په ځانمرګ برید کې یو لس پوزیان وژل شو دي د پوز د اماړي کو اداره آی اس پی آر په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې د پوز دیار لس نور سرتیری د لوبو په میدان کې په دغه بمی برید کې جوړل شوی هم دي پوز تر دې وړاندې د درو پوزیان عمرینه اټایټ کړی و خو په تازه بیان کې ویلي چې و نور سرتیری او یو کیپټن د سختو زخمونو لوجي په روختون کې ساور کړی دا راپورونه وایي ځانمرګ بریدګر په هغه میدان کې ځان الوزول چې د پوز سرتیرو پکې د والیبال لوبه کوله د برید وروستو په واسطه د سواد په کابل سیمه کې کرفیو لګولی او د لټون عملیاتي هم اپیل کړی دي تحریک طالبان پاکستان د دې برید ذمہواری منلې ده په افغانستان کې مېشت شمالي وزیرستان هغه کډوال چې د پوزي عملیاتو لوجي خوست پکتیکا او د افغانستان نورو سیمو ته کډی کړی دي له حکومت غوښتنه کوي چې زر تر زره د خپل سیمو ته ستانه کړل شي په خوست کې مېشت شمالي وزیرستان یو کډوال احمد الله وای دغه ته د تیرو درو کالو راهیسې ژوند کوي او ماشومان او میرمنې ترې هر شپه خپل کلو ته د تللو پوښتنه کوي
وزرا و نیم زرا کال کې په لامن کې اوسېږي دا ما داخل کا ساتېږي کا دا ورې کا د کثمیر ډېر کا د مجبورې سره مخومتي او نیم صدا چې په ځر نظر شیوال یار کول تا کو دا حکومت کا د ځنې په باندې کې سورې ځنې دینې سورې می خالي په ټلیفون نه راځي سره کی او می خپل وطن ته تلای نه شي
بلخوا د قبایلی سیمو د قدرتي افتونو د نظم ادارې اف ټی ایم ایم رستيال مشر عادل ظهور تیر ورځ مشال ریډیو ته ویلي چې د فبرورۍ په شپږمه بعد د دوو نه تر درو زرو پورې کورنۍ ستنېدلو عمل د غلام خان لاري بکاخلو کیمپ ته پیلېږي ټاکل شوی چې د فبروري په 9مه یو افغان پلاوی د خبرو لپاره اسلام آباد ته لاړ شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د دوه هیوادونو استازي به د سولې او یووالي لپاره د افغانستان او پاکستان د عمل پلان په چوکاټ کې پر مهمو مسلو خبرې وکړي. د دغه پلان تر مخه پرون د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت سیکرټر تهمینه جنجوا په مشرۍ کې یو پلاوی په کابل کې افغان چارواکو سره وکتل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان احمد شکیب مستغنی پرون په کابل کې په دې اړه خبریالانو ته ویل په دغه خبرو کې له ترګرۍ سره د کلکې مبارزې، د کډوالو د بیرته ستنېدو او د اقتصادي پراختیا لپاره د همکارۍ د زیاتولو لپاره د افغانستان او پاکستان د عمل پر پلان بحث وشو. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د دفاع وزارت سباند یو سلسلور شپېته جنرالانو ریټایرمنټ لاسلیک. د ولسمشر د وندوی دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی د مشال ریډیو افغان څنګه تویلی دا جنرالان د ولسمشر په لاسلیک د اصلاحاتو د راوستلو او ځوانو افسرانو ته د کار ورکولو په هدف ریټایر کړل شول. د امنیتي او دفاعي بنسټونو د 2000 جنرالانو او لوړ رتبه افسرانو د ریټایرمنټ طرحه د تیر کال په نومبر کې جوړه شوې و. تاسو مشال ریډیو ته وګی. امریکایي ولسمشر ډانلډ ترامپ دا وکړي چې د ریپبلیکن ګوند د کانګرس هغه لیک د بې ګناه ثابت کړی دی چې پکې تور پورې شوی د امریکا فدرالي تحقیقاتي ادارې FBI د خپل واک ناسم استعمال کړی دی. په هغه لیک کې داوا شوې ده چې د ولسمشر ترامپ انتخاباتي کمپین له روس سره د ممکنه اړیکو په اړه د پلټنو پر وخت FBI د سار اختیار ناسم استعمال کړی دی. پرون ناوخته ولسمشر ترامپ یو ټویټ کې وویل په دغه لیک کې د بې ګناه ثابت شوی دی، خو لا هم له روس سره د اړیکو لرلو لانجمنې سیړنې دغه کار دوام لري. دا خبرونه
تاسو مشال ریډیو ته وګی. خبرونه درته زمونږه همکاري فرخنده اسد وړاندې کول. د دې روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات دا دي: په اسلام آباد کې د نقیب محسود د ماورای عدالت وجنې پر ضد احتجاجي ناسته دوام لري، حال به یې نیغ په نیغه واوري. د پبنو کې یو د جماعت اسلامي یو ځایي مشر وجل شوی.
ملک توفیل خان زمنګا ملګری او زمنګا د دوه خاندان جماعت اسلامي سره تعلق او په هر اطلاع او څنندرې بجې جنازه ده او قتل کړی شوی دی.
په سواد کې په سرتیرو بریچ شوی دی، دا غینه په صورت حال دی یو ځایي خبريال وایي.
دغه کې سکیورټی فورسز او ورسره پولیسو کرفیو لګولې ده او سرچ اپریشن روان دي.
خوستا د شمالي وزیرستان نه تللي کډوال بعد د رواني میاشتې په شپږمه نیټه واپس کیږي.
اوسا پورې تقریبا 3500 خاندانونه مونږ واپس راوستي دي او دا بل مرحله به ان شاء الله د 6 تاریخ نه نه پروز مونږ شروع کوو.
د خبرونه په روسته نیمای کې کلتوري او ادبي خبرونه د باختر ستوري وړاندې کوو. د مشال تر څنګ اوسئ. اوبدون کو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او د دې خبرونه نور راپورونه درته هم وړاندې کوم. څنګه چې د خبرونه په پیل کې مې وویل چې په اسلام آباد کې د جنوبي وزیرستان سره تعلق لرونکي د هغه ځوان نقیب محسود د ماورای عدالت وجنې پر رد باندې پښتنو مدني فعالانو، سیاسي ګوندونو او نورو وګړو دغلته احتجاجي ناشته پیل کړې ده. دغه ټول حال زموږ همکار عبدالحی کاکړ د نږدې نصاري عبدالحی کاکړ را سره دا اوس په سټوډیو کې دی. کاکړ صاحب ستړی مشي او کدار ته وای چې دغه وخت دغه درنې حال څنګه دی، دی دوام لري، دی غوښتنې لري، حکومت ورته سوي
برال باور چې مننه دا درنه وسم روانه ده. حکومت خو بارل دوی د شپې سر مذاکرات کړی دي، غالب خان او د سفران نور څکم چارواکي دي او جنرال عبدالقادر بلوچستان ویلي دي چې دوی به سروینه ورسته به دا خبري اترې کوي، خو نتیجه ورکړي نه ده، ځکه چې د تحریک مشران دا وایي چې دوی ته په لیکلې بڼه کې یو ثبوت یو ضمانت ورکول کېږي بیا به دوی مني. او بل خو درنه لا هم روانه ده. منظور پښتین د دې تحریک یو مخکښ ته یغه د سیمخکی مشالېډو ټول چې مختلف ځایونو زخه کافلې را روانې دي، لکه کراچي زخه را روانه سوی کافله و، بنو ټانک زخه نوري کافلې راغلي دي، هم دغه سی آن لژو به زخه هم کافلې ورغلي دي. نو خلک ګرځي او هلته پراته دي او خپل چې کوم احتجاج دغه دوام کوي. د نقیب مسعود د وژونکي د نیولو دغه کوي مطالبه کوي. په حراست خانو کې کوم خلک ورکړی سروي دي، دا غو عدالت ته حاضرولو او دا سیو شمیر نورې مطالبې
ککر صاحب کله نو تر ته وای چې دوی د غوښتنې حکومت ته وړاندې کړی دي کده غوښتنې د دوی پرونی شي د دې آینده لاهې عمل سره
آئندہ اللہ عمل خبرال دوی نوائی چی مرش صدی خو کلا کلا دا سی ہوائی چی کدا سی نئی نو مرش با پارلیمنٹ تزو البتہ دوی وائی چی مرش مذاکرات تکی ناسی و پرام نئیو دا سی شور شرابا چا مات گوڑ یار چا دا سی نکو خو البتہ مذاکرات وسی او کدا سی نتیجہ ورنکی نو کدا سی دوی پارلیمان لار چی خدا دوی حسی خبر رکی دا با بیورست دوی فیصلہ کی
لیر ریر من ناوری دنکو عبدالحی کاکڑو دو اسلام آباد درنی تازہ صورت حال در کول
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لنه او د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپک سو یویش په لندو صفو 2113 14500 1300 او 15000 کلو هرتز اوریدل شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګی د معمول نشریات تر رازو او د پاکستان مطبوعات وایي چې د خیبر پختونخوا په بنو کې نامعلومه وسلوالو د جماعت اسلامي ګوند یو ځای مشر ملک توفیل خان وجلې ده. دا خبره جیو ټلویزیون او ډان رسپانی د پولیسو لقوله کړې ده. تفصیل عبدالحی کاکړه ورو
جیو ټلویزیون او ډان رسپانه د بنو پولیسو په حواله وایي چې ملک توفیل خان د غوريواله پسې مکی نن سهار وختي پر موټر سایکل سپرو کسانو په ډز ووژلې. د پولیسو په خبره بریدګر د پیشي لزای تشتیدلې دي. رسنۍ وایي چې پولیسو په غوريواله تانه کې د نامعلومو کسانو پر ضد مقدمه درج کړې ده. د جمعې سامي یو مشر پروفیسر ابراهيم له مشال رادیو سره د خبرو پر مهال د ملک توفیل د وژل کېدو تصدیق وکړ.
ملک توفیل خان زمنګ ملګری او زمنګ د دوه خاندان جماعت اسلامي سره تعلق او سهار اطلاع شو چې نن 3 بجې جنازه ده او قتل کړی شوې ده. د دوی نیک بابا چې ملک عبدالجلیل خان د بنو جماعت اسلامي په بانی ارکانو کې او د دوی والد سیف عبدالقدوس خان ملک او د 2000 د ډیپټي کونسل ممبر منتخب شوی او د 2013 په بلدیاتی انتخاباتو کې د کشر رور د ملک روفیل خان د جماعت اسلامي ډیپټي کونسل لپاره امیدوار او خو هغه په لږو ټونو باندې پاتې شو او هغه نه راغلی.
پروفیسر ابراهيم زیاتوي چې د ملک توفیل عمر شاوخوا 40 کاله وو. کڅم داغه د وژنې علت معلوم نه دی خو پروفیسر ابراهيم وایي چې په سیمه کې شخصي دښمنانی درلودې. البته د پولیسو تر تحقیق وروسته به معلومه سي چې د وژنې علت شخصي دښمنی وا او که بل وجه وا.
دا مشال ریډیو دا
د خبرونه په دې برخه کې وردو سواد ته. په سواد کې په یو ځانمرګي برید کې د پاکستان د پوز یو لس سرتیری وجل شوی او نور دیار لس ټپیان شوی دي. د برید نه ورستو پوز د سواد په کابل سیمه کې ګرځبندې اعلان کړی دی او د لټون عملیات یې پیل کړی دي. وسلوالو طالبانو د برید ذمہواری منلې ده. شاهین بونیره د نور تفصیل سره.
د سواد د کابل تحصیل په ډاګې شریف آباد کې پرون ماخام د پوز په یو مرکز په وسلوال برید کې د پاکستان د فوز یو لس سرتیری وجل شوی دی او دیار لس نور ټپیان دي. د پاکستان د پوز د اطلاعاتو ادارې ISPR په یو بیان کې ویلي دي چې دا یو ځانمرګي برید وو چې هغه وخت تر سره شوی دی کله چې د مرکز دننه د پوز سرتیرو د والیبال لوبه کوله. د برید نو وروستو په سیمه کې ګرزبندیز اعلان شوی دی او امنیتي ادارو د لټون عملیات پیل کړي دي. د سیمینا یو خبریال فضل خالق مشال لیډو ته ویل چې دا په 13-15 کلونو کې د ترهګرۍ تر ټولو لویه پیښه ده. نوموړي د برید نو وروستو د سیمې د وضع په اړه صدا سی ویل.
دغه ځای کې سیکورټي فورسز او ورسره پولیسو کرفیو لګولی دا او سرچ اپریشن روان دي. تر اوسه پورې دوه هسپتالونو کې د خوازخیلی هسپتال او د سید شریف ټیچینګ هسپتال کې زخمیان راوړل شوي دي. کم کسان چې شهیدان شي دي په دې کې یو تن کیپټن هم دی چې دا نوم کیپټن جاوید دی. ټول د پاکستان آرمی کسان دي ځکه چې دا دماکه چې دا په د آرمی په بیس کیمپ چې کم د لوبي زیاده چار دیوارې کې دننه دا پاره کې شهید په دې کې عام خلک شامل لري.
کابل هغه سیمه ده چرته چې په کال 2008 کې د پاکستان پوز د فضل الله په مشرۍ د وسلوالو طالبانو پر ضد لوی پوزي عملیات کړی وو او ادعای کړی و چې سیمه یې د وسلوالو نه پاکه کړې ده. د سواد ضلع ناظم محمد علی شاه مشال ریډیو سره د خبرو په وخت ویل د برید نو وروستو په خلکو کې د سیمې د امنیت په اړه بے قراری یو ځل بیا ډېره شوې ده.
په سکون سره د سواد خلکو ژوندۍ تیرولم.
د دنې پیښې سره د سواد خلکو په ژوندو کې ډېر زیات شک او شبهات راغلي. سبا د خپل ضلع حکومت او سیول ایڈمنسٹریشن په حوالې سره دا وایم چې زمونږ به د ټولو مشترکه کوشش دا چې آئنده دا قسمه پیښه چې ده دوباره مونږ مخې ته رانه شي.
د ای پی خبری اجانس ته یو راپور تر مخه وسلوالو طالبانو خبریالانو ته په لیګل شوی یو بیان کې د برید ذمواري منلې ده.
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنا ہو دا ما خام تر شپگو
اوریدن خود قبیلی سیمو د قدرتی افتونو د نظم اداری ایف ڈی ایم ایم رشتیال مشرا دل دہور وائی د افغانستان د خوست او پکتیکا نه د شمالی وزیرستان د بیکور کرل شو د راتک په دویم مرحله کې به د دوو نه تر دریو درو پورې کورنۍ به کخیلو کیم ترازی چې د دوی د راتک او په دغه کیم کې د اوسېدو ټول بندوبست سر تر رسیدلی دی. په دې اړه تفصیل له فرخنده اسد نورو.
د قبایلی سیمو د قدرتی افتونو د نظم ادارې ایف ڈی ایم ایم مرستیال مشر عادل ظهور وای د فبروري پر شپږمه بعد افغانستان د خوست او پکتیکا ولایتونو نه د شمالي وزیرستان د کډوالو د بکاخیل کیمپ ته دراتک دویمه مرحله پیلي کی. هغه وای دغه بیکوره کل شوی کډوال به تر هغه پورې په کیمپ کې وي تر څو چې خپل سیمو ته د تللو بندوبست نه وي شوی.
اوس پورې تقریبا 3500 خاندانونه مونږ واپس راوستي دي او دا بل مرحله به ان شاء الله د 6 تاریخ نه نه پر ورځ مونږ شروع کو. زمونږ پلان دا دی چې تقریبا دې مرحله کې 2009 کورونا پورې زمونږ خپل پاکستان ته د غلام خان په لار باندې راولو بکاخیل کیمپ ته. بکاخیل کیمپ ته چې کوم دی نو دوی لپاره مختلف ارینجمنټس کوم کړي دي چې هغه کې د دې پر اتک باندې دوی لپاره د ټرانسپورټ سہولت د کوک فوډ سہولت دې علاوه چې کیمپ کې دی اوسېږي د نان فوډ آیټم دی نو فایز وغیرہ او بیا دوی ته د راشن وغیرہ بندوبست
په شمالی وزیرستان کې د 2014 کال په جون میاشت کې د ضرب عذب په نوم پوځي عملیات پیل شول چې لوجې په زرګونو کورنۍ د خپلو سیمو نه د افغانستان خوست او پکتیکا ته لاړې او هلته په کیمپونو کې دېره شوې چې وروستو دغو کډوالو د پاکستان له حکومت په زوسو وارې غوښتنه وکړه چې د دوی خپلو سیمو ته د لیږلو بندوبست وکړل شي. د مشال ریډیو سره په خبرو کې عادل ظهور وویل اوس چې کله دا کډوال به کاخلو کیمپ ته راورسیږي نو له دوی سره به هر قسم خوراکي او مالی مرستې تر هغه پورې کیږي چې تر سوې خپل سیمو ته د لیګلو نیټه نوي معلومه شوي.
تاسو پته د نارت وزیرستان ډی پیز دا وایده ډی پیز وی چې دې ته حکومت تر طرفه د میاشتې 12000 روپۍ هم ملاويږي او راشن هم ملاويږي تر څو پورې چې دا به کورې د خپل کورون د پسنی ته لیدا د حکومت په هغه کې دا ډی پیز دې دې سره باغ ټول مرستې کیږي چې کوم موږ د نارت وزیرستان نور ډی پیز تور کړی دي لکه دا وی د میاشتې چې کوم راشن دې هغه به دې ته ملاويږي. بیا دې نه علاوه چې کوم ویریفاید شي په دې رجستر شي موږ هم سره رجستر کوو دا هغه ته 12000 روپۍ د میاشتې خپل لوی دا سیمو هغه په ذریعه وی ته ملاوي چې کله به دوی واپس وی نو حکومتي ګرانټونه چې کم دي 25000 او 10000 روپۍ هغه به هم دوی ته ملاوي خو تر سوچ دی خپل کورن ته واپس نه تله نو کو فرض کو دوی کیم کې اوسېږي نو نه کیم چې کوم ټول څو نه سہولیات ال تکي بقا خل کیم کې هغه مونږ ته بالکل ریډي کړی دي کمپاونډز وغیرہ تیار دي چې سب کیم کې اوسېږي هغه ال تکي مونږ نه فایز وغیرہ هر څه ورلي کړی دي.
عادل ظهور ته هم ویل دا خلکو خپل سیمو ته د لیګلو نیټه لا هم نه ده معلومه. هغه ویل د امنیتی حالات او د سخت یخنۍ له وجې لا هم د معلومات نشته چې دغه کډوال وخت پولیسي متکله لیکتول کیږي.
مشال تا غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړي.
تاسو مشال ریډیو ته وګي اوریدونکو د ننګرهار د ولایتي شورا استازي وایي چې دغه ولایت د سپینغر په لمنه کې د پرتو ولسوالو په حدوداتو کې له تیرو اوږدو کلونو راهیسې طبیعي ځنګلونه وهل کیږي چې حکومت یې په مخنیوي کې پاتې راغلی دی. په دې اړه نور تفصیل د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد راکړي.
د ننګرهار ولایتي شورا استازي وایي چې حکومت د ځنګلونو د وخلو په مخنیوي کې پاتې راغلی دی. د ننګرهار ولایتي شورا استازي ډاکټر ناصر کامول د ولایتي ادارې ترڅنګ په مرکزی حکومت غږ کوي چې د ځنګلونو د وخلو په مخنیوي کې جدي ګامونه پورته کړي.
د ننګرهار د سپین غره په لمنو کې کاغذ خوګیانو په ساحه کې د شینوارو په ځون کې د کلونو راهیسې ځنګلونه په بې رحمانه ډول باندې وهل کېږي، بیا په پاکستان خواته قاچاق کېږي. زموږ په دغه برخه کې د مرکزي حکومت نه دولتي ادارې نه هیله او توقع دا ده او که په هر امکان کېږي دوی باید د ځنګلونو د وهلو مخنیوی وکړي.
د ننګرهار ولایتي شورا منشي زبیولا زمریا وایي چې د ځنګلونو په وهلو کې د دولت وسلوال مخالفین له قاچاقبرانو سره لاس لري.
د نظام مسله مخالفین ځنګلونه چې وهل کېږي د دې لارې قاچاق کېږي، دوی په کې لاس لري. بیرته چې دا پیسې ترلاسه کوي، دې پیسو باندې دوی ځان ته مرمۍ او مهمات او لوجستیک اخلي. بیرته زموږ د نظام سره جګړه کوي چې دا هم په سیاسي او امنیتي لحاظ هم په اقتصادي لحاظ موږ ته زیان دی.
بلخوا د ننګرهار والی محمد ګلاب منګل هم دا مني چې په هغه سیمو کې طبیعي ځنګلونه د سخت تهدید لاندې دي چې د حکومت حاکمیت پکې کمزورې دي.
ما ټول ولسوالانو ته امر کړی دی او جدي سپارښتنه مې ورته کړې ده چې د ځنګلونو د ساتنې په برخه کې جدي کار وکړي او ټول هغه موارد چې دغو په نتیجه کې کاشخاص افراد دي او ځنګلونه قطع کوي دغو مخه ونیول شي. متاسفانه په ځینو لرو پرتو سیمو کې چې هلته دولتي حاکمیت سند څه کمزور ایدې پغوسمو کې زمونږ ځنګلونه ډیر زیات ځنمن شوی دي.
د زیتوی چې د سپینغر په لمنو کې شیرزاد خوګیانی په چیروګام حسکمینه کوټ او چین هغه ولسوالی دي چې په تیرو کلونو کې ځنګلونه په غیر قانوني توګه وهل شوی وو. خصومره چې په ننګرهار کې د امنیت ساحه پراخیږي، همره ور سره د ځنګلونو د وخلو مخه هم نیول کیږي.
خزی د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي.
کدوی پرمختللی وي نو ټولنه پرمخزي. په تاندې هلي خبرونه کې له فرخندا ست سره به ووري چې د پښتنو خصوص د پرمختګ پر وړاندې خندونه څه دي.
د هرې نهې یا سه شنبه او هر زیارت یا پنجشنبه په ورځ
تاسو مشال لري ته وګي اوریدونکو په خیبر پښتونخوا کې د خزو د حقوقو لپاره کارکونکو ادارې وایي په صوبه کې د خزو پر وړاندې د تشدد خلاف قانون شته خو عمل پرې نه کیږي او ځکه هم داسې پیښې مخې ته بیا بیا راځي. دغه ادارې وایي په روان کال کې پر خزو د تشدد ولس پیښې مخې ته راغلي دي چې یو پکې د کوهاټ د اسمارانې پیښه هم ده. څوک چې د رښتې په انکار کولو او وجل شو په دې اړه نور تفصیل له فرخنده اسد نه اورو.
د کوهاټ پولیسو ویلی دی چې د میډیکل دستکونکو آسمارانی پر وجنه کې تورن د مجاهد افریدی ډرایور یې نیولې دی. د پولیسو ترمخه د هغه ډرایور د مجاهد افریدی سره په دغه وجنه او د هغه له ملک په بهر تللو کې مرسته کړې ده. آسمارانی تیر میاشت شوتن د رښتې نه په انکار کول او وجله په ټولنیزو رسنیو خودل شوی یوې ویډیو کې هغه له مرګ وړاندې ویل چې دا مجاهد افریدی وجله. بلخوا په خیبر پښتونخوا کې د ښځو حقوقو لپاره کارکونکو ادارې وایي د روان کال په جنوري میاشت کې د ښځو پر وړاندې د تشدد اتلس پیخي مخې ته راغلي دي. په پېښور کې د غیر سرکاري ادارې عورت فاونډیشن کارکونکي سایما منیر وایي اوس خلک د ټولنیزو رسنیو له وجې د داسې پیښو نه زیات خبرېږي خو باید په داسې پیښو کې ککړ کسان له سزا سره مخامخ شي.
Actually zara cases khamardan wala case de hum zor case ko chikala yo case to bush wala us nu bal cases kham kha dakhal ko nazar tamra shobe khalak uchatai khuda ko hat wala case de agam agabel case de agam simply umar khabar ras violence de aga padesh wale chiji da rishte ne inkar kare no bad kismati da 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 uchati gi kana us khuj sang na badal kam shirade la magar ta subo gore da har sab gaib shi da no da dera kharab khabar de ke ya sahi galat khabar da غم دادا چې دا اوس خو دې ته هغه ملويږي کنه چې میډیا کې هایپ دی نو دا لاشتا خو چې څنګه دا بلګ میډیا کې به غایب شي دا کیسه څه ګوره غایب شي بالکل. دا د ډي آی خان والا چې کم کیسو هغه دا ډیسګریس کیس چې هغه کیسه شوې دی چې تاسو فالو اپ نه کړی.
غیر سرکاري ادارې وایي د جنوري په 9 نیټه یو تند په خبر په یکتوت اسیمه کې برېښناو د هغې پلار د رښتینه په انکار اوجل دا شان د مردان په تورو معیارو کې هم یو جنۍ او سړی د کورنۍ د خوخي خلاف واده کول اوجل شو او له دغه ورستو په مالسره کې هم یو خزه د خوخي د واده پر سر 15 کال ورستو د کورنۍ لخوا اوجل شو. له دغه ورستو په مردان ډیر ډی آی خان او کوهاټ کې هم د غیرت په نام نامه په مختلفو پیښو کې سلور خزي وچل شوې. د جنوري په وشتمه د اسمراني پیخه مخې ته راغله او له دغه وروسته په بټخیله کې یو سړی پر خپل خزي تیزاب وپاشل. د سوات خویندو جرګې مشره تبسم عدنان وایي د داسې پیښو مخنیوی تر هغې ناممکنه دی چې تر څو ککړو کسانو ته سختې سزاګانې نه وي ورکړل شوې.
زمونږ کم لیجسلیټرز چې ناستي هغه اسی بلا وجه ناستي په نیشنل اسمبلی کې ناستي او په پروینشل اسمبلی کې ناستي، ځکه قوانین جوړیږي د هغې امپلیمنټیشن نشته. زینب بیبي سره چې دا کم وشوله، کم چې د آسما بیبي سره وشوه، کم چې داسې د دې مردان ماشومې سره وشوله، څومره جنکۍ دي، دا څه بس صرف د دې وجې نه چې هغوی ته په وخت باندې چې هغوی ته انصاف کی ضرورت هغه هغوی ته میلاو نه شي. د هغوی ایون چې زه یم چې هغه ایف آی آر هم په صحیح طریقه باندې نه کړل کېږي. دلته ماله پخپله باندې کوم کیسونه راځي، نو باقاعده ماشومه په چړو وهلی شي وو، په هغې د معمولي 160 کې چې نه وسته چالان شوي وو، نو چې داسې قسم حالات وي نو په هغې کې د داسې واقعات کېدو یا د کمی کوزي موږ څنګه سوچ کولی شو.
د جنوري پر ویشتمه د ایبټ آباد میډیکل کالج زده کوونکي اسمارانی د وجنې وروستو په ټولنیزو رسنیو خلکو سخت غبرګون وخوت او له حکومت یې د ککړو کسانو د زر تر زر نیولو غوښتنه کړې ده. بلخوا سپریم کورټ د معاملې نوټس اخیستی او د پښتونخوا پولیسو مشر ته یې امر کړی چې د اسمارانی په وجنه کې ککړ تن چې له ملکه بهر تښتېدلی دی زر تر زره ونیول شي.
دا مشال ریډیو ده. اوریدونکو، نن د سرطان ناروغۍ د مخنیوي او د دې په اړه د آگاهۍ نړیواله ورځ لمانځل کیږي. په پاکستان کې هم هر کال د دې ناروغۍ له کبله ګڼ کسان وژل کیږي. د پېښور د خیبر میډیکل یونیورسټۍ د سرطان د څېړنو څانګې ډاکټره سفورا شاهد وایي په پاکستان کې د ښځو د سینې سرطان کچ تر ټولو زیات دی. نوموړي په مرکه کې مشال ریډیو ته په هغه هیواد کې د سرطان د بیلابیلو قسمونو په اړه معلومات ورکوي. دا وایي
د دې لپاره چې خلکو کې لږ آگاهي زیات شي، خاص تر هغه کینسر چې کم ډېر کامن دي، چې کم زمونږ زنانو کې او سرو کې، د دې کې راځي چې تقریبا هیډ اینډ نیک لکه د خولې او د مرې کینسر، بریسټ کینسر، د کولمو کینسر، د غټې کولمې کینسر، کولورکټل کینسر ورته وي، او د زنانو کینسر چې یوټراین سرویکل کینسر ورته وي. دین علاوه نور هم دغه شانتې کامن کینسر دي.
ډاکټر صاحب، کدار ته وای چې خځې څه ډول کول شي چې د سینې د سرطان علامات په ځان کې وویني او بیا د ډاکټر ته ورشي چې تشخیص وشي؟
د سینې کینسر د لپاره موږ د کوم عام علامات دي هغه خځو ته، لکه د دې کینسر چې څنګه زه متاسو ته یو څن علامات وای ما موږ همیشه خځو ته ځانو ته چې دا علامات واوري، ځان باندې اپلای کړي، او دا اولې یریږي چې دا علامات تاسو کې ښکارې شو، دې کې تقریبا یقین وکړئ چې 80% علامات چې کوم دي هغه د کینسر نه دي. دا علامات تاسو کې وي تاسو خپل ډاکټر ته وځئ، صرف دې لپاره چې هغه تاسو لا بیا دې تشخیص وکړي. هغه کې راځي چې د سینې کې چاتي د سایز کم دي، د دوړو ان ایکول اچانک شو، یا نیپل چې کم دي هغه دننه لاړو او هغه نه لګد بینه راتل شروع شو، او هغه سینې کې کانسل پین دي، هغه یو ځانانه وي چې ماته د سینې کې درد دي، نه په دوای ښه کېږي نه په مالش ښه کېږي، او یو ګوتې سره یو ځای پین پوینټ کې هغه کې موږ ویل چې خسره په کار ده چې وکتې شي، بیا د نیپل شي دننه لاړو هغې نه وینه راتل شروع شوه. بیا داسې دی چې یو ښځه راشي چې زما د په نیپل باندې چاتي باندې د هغه د خارښ کېږي کېږي کالو شو شپږ اتم میاشتې شوې، اپا دوائی پر ملحم نہ کیږي، الٹا زخم تازه شو.
ډاکټر سفورا شاهد صاحب، په پاکستان کې څومره خلک د سرطان یا کینسر ناروغي لري یا کچ یا تناسب څومره دی، څو فیصد دی؟
پاکستان کې زموږ د کینسر ريجستري نشته په عوام په لیول باندې، خو دا ډاکټر اسپیټالونو کې هاسپټل بیس ريجستري شته، لکه کینسر اسپیټال ارنم شو، شوکت خانم شو، اگر نارفس پک کی پی کې اسپیټالونه دي، دې خپل چې کوم هاسپټل بیس چې کوم ريجستري کوي هغه په مطابق، لکه زه به تاسو ته د ارنم اسپیټال وایم، موږ 10 کامن کینسر چې ګورو، لیس کامن کینسر چې کوم خزو کې پاره شي، هغه کې ټول نه په ټاپ باندې د سینې چاتي کینسر، د بریسټ کینسر، او دا هغه شره چې موږ کتلې ده نو هغه تقریبا 22-24% راځي دا نیست اف دا کینسر، نو دا تاسو اندازو کوي چې دا پرسنټیج ډیر زیات هاي دی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویش.
دا تاسو مشال ریډیو ته وګی درنګ سات کې پښتونخوا کې سلور نیمه بجې کې دن کې دي د سلور نیمه بجو د خبرونو لنډیز بعد فرخنده اسد نو ورو د هغې نه په صبرت نور راپورونه او د باختر ستوري ادبي کلتوري خبرونه هم وړاندې کوو. خو اول د خبرونو لنډیز.
د پاکستان د کورونو چارو وزیر مملکت محمد طلال چودھری او د سیفران وزیر مملکت غالب خان بیگا په اسلام آباد کې د نقیب مسعود د وژنې پر ضد د فاټا او نورو پښتنو سیمو ځوانانو، مدني او سیاسي فعالانو د احتجاج کوونکو له مشرانو سره ولیدل او د هغوی د غوښتنو د منلو ژمنه وکړه. د وزیرستان د نقیب مسعود د وژنې خلاف د پښتنو ځوانانو دغه احتجاج نن په څلورم ورځ هم دوام لري. د خیبر پښتونخوا په بنو کې نامعلومه وسله والو د جماعت اسلامي ګوند یو ځایي مشر ملک طفیل خان وژل دي. پاکستاني مطبوعات د بنو د پولیسو په حواله لیکلی چې ملک طفیل خان نن سهار وختي د غوريواله په سیمه کې په موټر سایکل روانو کسانو په ډزو وجو د پولیسو په خبره بریدګر د پیښې له ځایه تښتیدلی دي. د پاکستان پوز بیګا تایید کړی چې د سواد په کابل سیمه کې د پوز کیمپ ته نږدې په یو ځانمرګي برید کې یو لس پوځیان وژل شوي دي. د پوز عامه اړیکو اداره ایس پی آر په خبر پاڼه کې ویلي چې د پوز دیارلس نور سرتیري د لوبو په میدان کې په دغه بمی برید کې ژوبل شوي هم دي. تحریک طالبان پاکستان د دې برید ذمہواري منلې ده. په افغانستان کې مېشت شمالي وزیرستان هغه کډوال چې د پوځي عملیاتو له وجې خوست، پکتیکا او د افغانستان نورو سیمو ته کډې کړې دي، له حکومت غوښتنه کوي چې زر تر زره د خپلو سیمو ته استانه کړل شي. بلخوا د قبایلي سیمو د قدرتي آفتونو د نظم ادارې اف ډي ایم ایم مرستیال مشر عادل ظهور تېره ورځ مشال ریډیو ته ویلي چې د فبروري په شپږمه بعد د 2000 نه تر 3000 پورې کورنیو ستنېدلو عمل د غلام خان له لارې به کاخل کیمپ ته پیلېږي. ټاکل شوی چې د فبروري په 9مه یو افغان پلاوی د خبرو لپاره اسلام آباد ته لاړ شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د دواړو هیوادونو استازي به د سولې او یووالي لپاره د افغانستان او پاکستان د عمل پلان په چوکاټ کې پر مهمو مسلو خبرې وکړي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د دفاع وزارت سباندی یو سلسلور شپته جنرالانو ریټایرمنټ لاسلیک کړی دی او امریکایي ولسمشر ډانلډ ټرمپ دا وکړي چې د ریپبلیکن ګوند کانګرس هغه لیک دی بې ګناه ثابت کړی دی چې پکې تور پورې شوی د امریکا فدرالي تحقیقاتي ادارې اف بی آی د خپل واک ناسم استعمال کړی دی. په هغه لیک کې داوه شوی چې ولسمشر ټرمپ انتخاباتي کمپین له روس سره د ممکنه اړیکو په اړه د پلټنو پر وخت اف بی آی د سار اختیار ناسم استعمال کړی دی.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د خبرونو لنډیز درته فرخنده اسد وړاندې کولو او د پاکستان خبرو شو د ځینو ورسپانو د اداریو مهم ټکی درته بشیر غواخ وړاندې کوي.
تیر کال د پاکستان په پنجاب کې پر ایوي هغه ولس کلنې جنې جنسي تیرې او شو چې په غوګونو یې څه نه اوریدل. د پولیسو سره د جمع شوی اف آی آر تر مخه د دې جلې پلار منیر احمد د هرڅه په خپلو سترګو لیدلې وو. ډیلی ټایمز رسپانې لیکلی چې دغه پلار د با اثر خلکو په وینا اوس دا کیس واپس واخیست او په جنسي تیر کې ښکیل خلک یې وبخل. منیر احمد یو شپون دی او د یو مالدار سړی رمی پیایي. د رسپانې په خبره ښایي په جنسي تیر کې د پسدار خلکو ښکیلتیا او د منیر احمد غریبي د دې سبب شوی وي چې هغه د خلکو بخي. ورسپانې لیکلی د پاکستان په دیت قانون کې د دې ځایشته چې ملزم او تور لګونکي له عدالت بهر خپل مسله حل کړي. په ادارې کې راغلی چې دا کومه نوې خبره نه ده، خو د جنسي تیری په شان په زړه لړزونکو پیښو کې باید دغه سي جوړجاړي ته ځای نه وي او باید یوازې د عدالتونو پریکړه معنی ولري. ډیلی ټایمز رسپانې لیکلی چې د دې لپاره باید د جنسي تیری او خلکو د وژنې په شان درانه جنایتونه د ریاست ضد جرم وبلل شي. د دې سره به بیا څوک د بیلابیلو فشارونو او اثر رسوخ په کارولو سره خپل جرمونه نه معافوي. بلخوا ایکسپریس ټریبیون رسپانې د لیبیا په سمندري حدودو کې د یوې کښتۍ د چپکېدو له وجې د یولس پاکستانیانو پر مړینې خپله اداریه لیکلې ده. دا کسان یورپ کې د پناه اخیستو په تکل اټلی ته روان وو. ورسپانه وای په دې کښته کې نوي کسان سپاره وو چې اکثره یې د پاکستان وو، نو کېدای شي د مړو شوو شمیر له یولسو پاکستانیانو زیات وي. ایکسپریس ټریبیون پوښتنه کوي چې ولې په دومره ډیر شمیر کې پاکستانیان له خپل هیواده په وتلو دي. په غربي هیوادونو کې د ښه ژوند په هیله تلونکي دغسې خلک پر ځان د مرګ تر حده سخته قبلوي، خو خپل ملک پرېږدي. ورسپانې ویلي چې په دوی کې اکثره یې بې تعلیمه دي چې په خپل وطن کې د ښه ژوند هیلې نه لري. ایکسپریس ټریبیون ورسپانه وایي چې د بهتره ژوند په تکل وتی دا خلک د غلطو امیدونو پر لارې روان دي. دوی نه پوهیږي چې په غرب کې پناه اخیستل آسان نه دي او دوی به مجبور وي چې هلته د کډوالو په کمپونو کې سخت ژوند تیر کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې نیویورک ټایمز اوس پاڼه لیکي چې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ هغو هیوادونو سره مالی مرستې ځنډولي چې د دوی پریکړو مخالفت کوي. ټرمپ د پخواني ولسمشر باراک اوباما د 2.2 ارب ډالرو بهرنۍ مرستې تر 2.3 ارب ډالرو پورې د راکمولو ویلي وو. بلخوا له هانګ کانګ خبریدونکي ویبپاڼې ایشیا ټایمز لیکي چې افغانستان د تجارت په مد کې پر پاکستان تکیه کمه کړې ده. افغانستان تر 80% مالونه د ایران له چابهار بندرګا راوړي. د دواړو مخالو مهمه برخې له ګولیا ځاورو.
نیویارک ټایمز رسپانډ لیکي تیر اونۍ د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د کانګرس غړي غونډې ته په کلنۍ وینا کې ویلي ول چې هغه هیوادونو ته به مالی مرستې نه ورکوي چې د دوی ګټو ته پاملرنه نه کوي. د رسپانډ په خبره د امریکا له لوري بهرنیو هیوادونو سره مالی مرستې ودرولو خبرې لډیر مودي راځي کیږي. د امریکا په خوانی ولسمشرانو هم په وار وار بهرنیو مرستو ځنډولو دړکې ورکړې وي او په ځانګړي توګه هغه هیوادونو ته چې له بشري حقوقو سرغړونې کولې. رسپانډ لیکي ولسمشر ټرمپ دې باور دی چې دغه مرستو په بدل کې ورته ډیر لږ څه ملاويږي. نیویارک ټایمز لیکي د امریکا ټول وفاقي بجټ 1% بهرنۍ مرستې دي او 20% امنیتي مرستې پکې دي. رسپانډ لیکي ولسمشر ټرمپ خپل وینا کې هغه هیوادونو سره د مالی مرستو ځنډولو خبره هم کړې و چې لانجمن بیت المقدس ښار ته د امریکا سفارتخانه منتقل کولو مخالفت یې کړی و. ټرمپ د بخوانی ولسمشر باراک اوباما د 2.2 ارب ډالرو بهرنۍ مرستې تر 2.3 ارب ډالرو پورې د راکمولو ویلي وو. په دې کې د ملګرو ملتونو او نور نړیوالې پرمختیايي ادارو سره مالی مرستې ځنډول هم شامل دي. لیک ولسمشر ټرمپ پاکستان سره مالی مرستې ځنډولي دي او ویلي دي چې له طالبانو سره اړیکې پرې کړي. ورسپانه د یو پخوانی امریکایي چارواکي په حواله لیکلي چې پاکستان او مصر سره مالی مرستې ځنډولو باندې د امریکا بهرنۍ چارو پالیسۍ چارواکي هم سلا دي. بلخوا په هانګ کانګ کې میشته ویبپاڼه ایشیا ټایمز د ایران چا بهر بندر له لوري د صادراتو پر موضوع مقاله خبره کړې ده. په مقاله کې راغلي چې پخوا افغانستان د پاکستان کراچۍ بندرګا د مالونو لپاره کاروله خو اوس ټوله توجه د ایران چا بهر بندرګا ته اوړېدلې ده. دا د پاکستان لپاره په اقتصادي توګه لوی ګوزار دی. د شمیرو مخه افغانستان تر 80% پورې د کارګو له کراچۍ نه بندر عباس او چا بهر بندرګاو ته منتقل کړي ده. چا بهر د پاکستان گوادر بندرګانه یوازې په 100 کیلومتره کې موقعیت لري. په مقاله کې د پاکستان سوداګرو په حواله راغلي چې په راتلونکو ورځو کې به له افغانستان سره تجارتي حلې ځلې نور هم کمی شي. په مقاله کې راغلي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ تجارتي حجم تر 2 ارب ډالر پورې راټیټ شوی دی. ویبپاڼې د پاکستان او افغانستان د ګډې سوداګرۍ خونی مشر ضیاءالحق سرحدي په حواله لیکلي چې دواړه هیوادونه باید خپل منځي شخړې هوارې ځکه چې په اقتصادي ډېر زیات اغیز کړي او په تجارت کې له سیاست ډډه وکړل شي. په مقاله کې راغلي چې افغانستان په داسې حال کې له چا بهر تجارت شروع کړی دی چې ایران ورته ډېری اسانتیاوې ورکړي. بلخوا پاکستان اقتصادي مشکلاتو کې راګیر دی او دا خبر هم په شک کې ده چې آیا د چین پاکستان ترمنځ اقتصادي راهداري به هغه هیواد له اقتصادي ستونزو راوباسي او که څنګه.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
اوریدونکو په ایران کې د عیسائیت تبلیغ او په کلیسا کې د غیر قانوني فعالیتونو له وجې تورن درې عیسویان د اسلامي انقلاب عدالت ته وړاندې کیږي. د کسانو ته د 10 کلونو بند سزا ورکړل شوې ده. د ملګرو ملتونو سیډونکو د دې مقدمې په شفاف او مناسبه توګه د کولو غوښتنه کړې ده. د مشال ریډیو د خبرونو مرکزي څانګې د راپور تفصیل له انیسا اجمل ناورو.
د مشال ریډیو د خبرونو مرکزی سانګلی کې په ایران کې درې عیسایان د اسلامي انقلاب عدالت ته وړاندې کیږي. دا درې ایرانی عیسایان به په 2018 کې پر دوی په کلیسا کې د غیر قانوني فعالیتونو د عیسایت تبلیغ ورکولو له وجې د لګیدلو تورونو ضد اپیل کوي. وکټور بتمریز، امین افشار نادری او هادی اصغری ته د 10 کلونو د قید سزا ورکړل شوې ده. ججانو بیا نادری ته د مصف سپکاوي په تور د 150 کلونو د بند سزا هم ورکړې ده. د اسلامي انقلاب عدالت د مقدمو ختمولو، د سزا تاییدولو او مقدمه سپریم کورټ ته د لیږدولو واک لري. د فروری په 2مه د ملګرو ملتونو څلورو سیډونکو په یوه ګډه اعلامیه کې غوښتنه کړې چې د دې دریو عیسایانو حتمی اورېدنه دي په مناسبه او شفافه توګه کول باوري شي. د ملګرو ملتونو خاص پلټونکي ویلي پر دې دریو عیسایانو تورونه سزاګانې نړیوال قانون ته د ایران لژمنتیا یا سیمواریو سره په مکمل ټکر کې دي. د دفتر ویلي دوی د کیت پر مهال د دریو کسانو د روغتیايي سهولتونو په اړه اندېښنې لري او په ځانګړې توګه د هادي اصغری پاړه له دی وجې زیات فکرمندي چې هغه اوسم بندې دي. د ملګرو ملتونو څېړونکو له ایران غوښتنه کړې چې د مذهبي اقلیتونو په ګډون د ټولو مقدمو شفافه او مناسبې اورېدنې باوري کړي. د څېړونکو په ګډه اعلامیه کې دا هم ویل شوي دوی د هغو نورو پیښو په اړه هم معلومات لري چې پکې ملي امنیت ته ګواښ پېښولو او آن دا چې په کور کې د کلیسا جوړولو او هلته د ورتګ تورونو وروستو عیسایانو ته سختې سزاګانې ورکړل شوي دي. د ملګرو ملتونو څېړونکو دا هم ویلي په ایران کې عیسویان او په ځانګړې توګه هغه کسان چې مذهب یې بدل کړي له سخت امتیازي سلوک او سزاګانو سره مخامخ دي.
مشال رادیو د جمهوری ارزښتونو پالون کې
تاسو مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو. په پاکستان کې د بشري حقوقو ملي کمیشن ویلي چې په تعلیمي نصاب کې د بیلابیلو مذهبونو د ولسونو ترمنځ د همغږۍ په اړه د مضمون شاملولو ضرورت دی. د دې ادارې یو مشر وایي باید په پاکستان کې د سخت دریځې لکړه کې ډک تکرارونو او د بیلابیلو ټولنو ضد د تشدد مخنیوي لپاره قوانین عملي کړل شي. په دې اړه تفصیل د انیس اجمل ناورو.
په پاکستان کې د بشري حقوقو ملي کمیشن له حکومت غوښتنه کړې چې د برداشت مسلې ختمول لپاره په تعلیمي نصاب کې د بیلابیلو مذهبونو د ولس ترمنځ همغږي پړه مضمون شامل کړل شي. د دې کمیشن یو مشر انیس هارون وایي په سکولونو کې د مسلمانانو په ګډون د بیلابیلو مذهبونو ماشومان زده کړې کوي. نوموړی وایي باید په پاکستان کې د سخت دریځې لکړه کې ډک تقریرونو او د بیلابیلو ټولنو ضد د تشدد مخنیوي لپاره جوړ شوي قوانین په سمه توګه عملي کړل شي.
کہ ہمارا جو سارا نصاب ہے وہ کئی بار تبدیلیوں سے گزر چکا ہے.
زمون تعلیمی نصاب کے سو وارے بدلون شوی دی. خیبر پختونخوا کی عوامی نیشنل گند حکومت پر محال پر تعلیمی نصاب کے جدید او سائنسی کچھا بدلون وشو. خود تحریک انصاف حکومت پر وقت کے پکے دا سے مواد شامل کل شو چھ دا ہمغگئی پر زہ درزونا جوڑوی. خود استن سے آواز پر خیبر پختونخوا کے ندا ہر صبح کے دا تعلیمی نصاب تو بدلولو ضرورت تھے.
انیسارون زیاتوی د پاکستان په تعلیمي نصاب کې د بدلون اړتیا ده ځکه چې په سنو کتابونو کې د غیر مسلمو د مشرانو ډیر سپکاوی شوی دی چې له وجې ټولنه لا نوره تقسیمیږي.
پاکستان اسٹڈیز کا جو مطلب یہ ہے کہ وہ ہسٹوریکل ہونی چاہیے.
باید مطالعه پاکستان مضمون داسې وی چې پکې د جغرافي او تاریخ ذکر وي نه چې د نورو مذهبونو سپکاوي. په تعلیمي نصاب کې د بشري حقوقو مضمون شاملول پکار دي. په خوا به مونږ د انساني حقوقو لپاره جګړه له ریاست سره کوله خو اوس مونږ له ټولنې سره جنګیږو ځکه چې په ټولنه کې تقسیم پیدا شوی دی او خلک یو دریز نه لري. سما په اند اقلیتونو ضد د نفرت جذبات ختمولو پیل له سکولونو کول پکار دي.
په پیښور کې کارپوه شګفتہ خالق چې د بیلابیلو مذهبونو ترمنځ د همکاري او همغږي زیاتولو لپاره غونډې هم جوړوي وایي چې د مختلفو مذهبونو ترمنځ همغږي لپاره ضروري ده چې د مذهبونو پرتله کولو پر ځای د یو بل مذهب په اړه پوهه زیاته کړل شي. خو د پاکستان په تعلیمي نصاب کې غیر مسلمه له پامه غورځول شوې دي.
بین المذاهب هماهنګي کنه د دې مطلب هم دا دی چې فیوزي کې چې کم مختلف ریلیجنز پاتې کیږي نو دی داسې اوسېږي چې یو بل سپورٹ کوي. زمونږ کریکولم نیشنل کریکولم چې دی اسې خو ډېر ښه دی. لکه د ایتھکس کریکولم یو ډېر کمپریهنسیو دی ډاکومنټ دی خو بدقسمتۍ سره د ډاکومنټ باندې چې کوم کتابونه لیکلي شوی دي هغه د ابجیکټیو هغه شان پوره نه کوي څنګه چې پکار دی. مونږ میجورټی مسلمانان دي نو زمونږ ټیکسټ بوکس کې او اکثر ذهنونو کې لکه مونږ اګنور کوو چې مونږ سره د بل ریلیجنز خلک هم اوسېږي. نو پکار هم دا دی چې یو خو چې کوم پبلک سکولز کې زمونږ کتابونه دي هغه کې چرته نه چرته پرټیکولرلی سوشل سټډیز کې پکار دي چې د انټرفیت هارمونی انټروډیوس کول دي.
په سواد کې د اقلیتونو د حقونو مبارز امرجیت ملوترا وایي که د پاکستان ټول اولس د لګکیو د اتلانو د کارونو قربانیانو په اړه معلومات درلوده نو په موجوده وخت کې به د عدم برداشت دومره پیښې نه ثبت کېدی.
چونکه زمو پاکستان کې تاسو څو قتل لکه ځخات په جوړه خپل پتون خو او ما هغه څنګه حضور نصابونه چې کوم زمو معاشي او دغه په کې ول هغه بدل کړ نیوی نیوی تر پونته لاړل بل طرف سے بالکل ہٹ کے مذہبی مہنگائی بہتر
په تعلیمي نصاب کې د بدلون په اړه مولا حکومتي چارواکو سره د خبرو هڅه وکړي خبر یالي نه شو. البته د خیبر پختونخوا په ټیکسټ بک بورډ اداره کې د نصاب د سانګي او مشر محمد متحر راته سمود وړاندې ویدي وو چې د خیبر پختونخوا په تعلیمي نصاب کې د نورو صوبو په نسبت د اقلیتونو د اتلانو سیاست ذکر شوی دی او دوی په کتابونو کې لسانه تاریخ نشي بدلولی.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته وګی او اوس وخت راغلی د اونیزي ادبی او کلتوري خبرونه د باختر ستوري راځي چې وورو چې زمونږ همکار باز محمد عابد چې خپل هم لیکوال دی شاعر دی او خبريال دی هغه د ادبی او کلتوري ګلستان تاسو له کم ګلونه راغون کړی دی. راځي چې وورو د باختر ادبی ستوري.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومني. باز محمد بدیم او د باختر ستوري ونیز خبرونه کې ستاسو کوربیم. په نننۍ خبرونه کې به د افغانستان د ملی او حماسي شاعر ملنګ جان د مزار په ماتو کتیبو د لیکوالو تاثرات په یو رپورت کې وړاندې کړو. بیا به د خوست ولایت په کلیوالو سیمو کې د ادبی او فرهنګي فعالیتونو په کمرنګۍ هم رپورت ولرو او په اخیره کې به د فخری افغان باچا خان د اونۍ په مناسبت د انزورونو نندارتون ته هم سر ورخکاره کړو. لومړی رپورت ترازو د فخری افغان باچا خان د دیرشم تلین په مناسبت چې د خیبر پختونخوا او جنوبی پختونخوا څخه د پوهنتونونو استادان او نامتو لیکوال په دوه ورځنی سیمینار کې د ګډون لپاره 13 ونې ننګرهار ته راغلی وو. د سیمینار په پای کې د باچا خان د مبارزې د لاربی او د افغانستان د ملی او حماسي شاعر ملنګ جان مزار ته ورغلل او د هغه مرحوم روح ته دوا وکړه. نور حال په رپورت کې. ملنګ جان چې تلې د اسارت نه د ازادۍ سندري ویلې کابوش پېته کاله پخوا په یو ترافیکی حادثه کې عمر چې وسی مزار د بیسودو ولسوالۍ د چمیار په یو واړه کلی کې د دریو کورونو ترمنس په یو تنګ چار دیوارې کې رایسار دی. کابو دولس کاله وړاندې د ننګرهار ولایتي ادارې د هغه په مزار وړه شان ګنبده او مزار په مرمرو وپوخه چې وسی هغه مرمرینی کتیبې د مزار لپاسه ټوټه ټوټه پرتې دي. شاعر او لیکوال اکبر سیال د مزار په لیدو وویل که د پښتون قوم پرستۍ نه د ملنګ جان ترانی وایستل شي نو په افغانستان کې به د قوم پرستۍ بنیادونه ونړیږي. دی په افغان دولت غږ کوي چې د هغه د مزار رغونه وکړي.
ډېر د افسوس خبره ده چې ډېر موده پس د ملنګ جان قبر ولید. ډېر زیات خپه په دې شم چې قبر بیخي روان دی ګډ وډ دی د قبره کتبې هم ماتې دي. زمونږ یو قامي شاعر چې هغه دغسې حال وي ډېره زیاته د افسوس خبره ده. دومره ډېر زیات خپه شوم ځکه چې ملنګ جان خو زمونږ په افغانستان کې پښتون نېشنلیزم که چا ویلی دی هغه د ملنګ جان په سندرو کې ویلی شوی دی. په افغانستان کې د پښتون قوم پرستۍ نه ملنګ جان سندرې چې ته وباسې په افغانستان کې د پښتون قوم پرستۍ دیوالونه به ونړیږي. زما دا چې چرته چرته رسی څوک یې اوري د دې وطن واکدار مزار جوړ کړي د ملنګ جان بابا دا د وخت ضرورت دی. زمونږ شناخت دی زمونږ تاریخ دی.
قوم پرست شاعر شمس بنیریا وایي په دې خاطر خپل ملګري د ملنګ جان مزار ته راوستل چې خطا سور لزانه سره یوسي خو وایي چې د مزار په لیدو یې سخت زړه مات شو.
جلال آباد کې مونږ دیرو د اجمل خټک سره او مونږ کم از کم دلته په میاشت کې خامخا د نوي ډاډ لپاره او تسلۍ لپاره تلو. دلته مونږ مشاعرې کړې دي دلته مونږ ډېر یادونه پرېښې دي. خو زه چې نن ملنګ جان دا قبر په کومو حالاتو کې ګورم ما ته کم از کم یو دلی صدمه حاصله شوه چې په یو داسې آزاد وطن کې چا چې د خپل وطن له علاوه د همه پښتنو لپاره قرباني ورکړې وي پکار وه چې ما ملنګ جان ته په دوړل لاسونو باندې سلامونه کړی وي او ما د خپل مرګري دی لپاره راوستو او درخواست مې کړو چې موږ پلنګ جان قبر ته بوځي لپاره دی چې د یو خطا سور بودی ما خطا سور ونه غستو په افسوس باندې خبره کوم چې د پلنګ جان د قبر چې څنګه نیمه دا ماته درد دلې قبر کاریږي لکه څنګه چې درد دلې افغانستان
په مردان کې د عبدالولي خان پونتون استاد اختر اقبال ایسوبزیا وایي چې د افغانستان دولت ته پکار دی چې د مزار رغونه په خشان سره وکړي
چې دې شاعر په قامی شاعرۍ کې کم رول لوبولې دي کم کردار لوبولې دي نو کدا موږ د قامی شاعرۍ نه اوباسو نو دوی په قامی شاعرانو کې په افغانستان کې داسې چوکاټ پاتې نشي د افغانستان مشرانو ته چارواکو ته موږ دا یو پیغام ورکو چې تاسو دې قامی شاعر دا مزار چې دی دا یو ځل بیا تعمیر کوي او دیکي چې دا کم څه مات شوی دي دا ګډ وډ دي دا سره روخ کوي
د دوی د غوښتنو په جواب کې د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم وایي د ملنګ جان د مزار د رغونې لپاره به وزارت ته وړاندیز وکړي
ملنګ جان مزار رغونه دونه پیسې نه غواړي موږ دا غسه تلاش مونږ کړی دی خو تر اوسه پورې په دې بریالي شوی نه یو 2013 مالی کال پیل شوی دی تر اوسه پورې هغه د بودیجوي ماموریت لنه دی پیل شوی کله چې د بودیجوي ماموریت پیل کیږي زموږ بیا هم محترم د اطلاعات فرهنګ د وزارت نه دی چې په غوړو پروژو کې موږ ته ملنګ جان د مخبري رغونه او تر څنګ دی سالون د جوړولو کړیج منه شکم دی غسر ته ورسې
ملنګ جان چې د پښتون قوم د بیدارولو لپاره حماسي او ننګونی ترانی او چاربیتی ویلي ترننه هم د محلي سندرغاړو په ژبه دي او چرته چې هم ولسی موسیقي غږول کیږي له سندرغاړو څخه د ملنګ جان د سندرو د ویلو غوښتنه کیږي د باختر ستوري ګرانو مینوالو د خوست یو شمیر فرهنګیان وایي چې د یاد ولایت په اطرافي سیمو کې فرهنګي فعالیتونه کمرنګ شوي او د ځینو مخکینیو کلتورو ټولنو فعالیتونه په ټپه درېدلې دي خو بل لور ته ځایي چارواکي په یاد ولایت کې فرهنګي هڅې اغیزمنې بولي او زیاتوي چې د یادو فعالیتونو د پرمختګ او موثریت لپاره یې د ځانګړو برنامو پلې کېدنه په پام کې لري نجیب الله لوخیلی تفصیل وړاندې کوي
خوست یو شمیر لیکوال او فرهنګیان وایي چې د یاد ولایت په لیرې پرتو سیمو کې کلتوري فعالیتونه لږ شوي او د بیرته ښه کېدو لپاره یې اساسي کار نه دی شوی بل خو بیا ځینې کسان په دې باور دي چې د ادبي دستورو او علمي ناستو او برنامو په کیفیت او معیار کې ښه والی راغلی او تر څنګ یې د کتاب لیکنې په ګډون د علم ادب او فرهنګ د اساسي برخو بډاینې ته توجه شوې ده لیکوال او شاعر نوراجان بهیر وایي چې اوس هم د خوست په بیلابیلو سیمو کې فرهنګیان او رون اندی په فرهنګي دستورو کې راټولېږي
که څه هم خوست وړه سیمه ده خو په بیلابیلو ولسوالیو کې په لرې پرتو سیمو کې ځوانان راټولېږي دوی نوبتي فرهنګي غونډې لري مشاعرې لري کره کتنې لري له یو بل سره ادبي بنډارونه لري ناستې پاستې لري د دې ګټه دا وي چې دوی له یو بل سره اول خدا چې پیژندګلو پیدا کوي بل خپلې ادبي او فرهنګي تجربې له یو بل سره شریکوي یوې سیمې نه بلې سیمې ته تګ راتګ زیاتېږي کلتورونه شریکېږي نو په عموم کې د هڅې د سیمې لپاره او په خپله د دې ځوانانو لپاره ګټورې دي
یو بل تن ځوان فرهنګ پال حمید الرحمن کریمزی په ولسوالیو کې د ادبي دستورو تر ټولو ستره ګټه ښوونې روزنې ته د اطرافي خلکو هڅول بولي
په دې وروستیو کې چې کوم فعالیتونه فرهنګي فعالیتونه په ولسوالیو کې کیږي نو تر ډیره اصلي هدف او موخه هم داده چې د هر ولسوالۍ د سیمې ځوانان یا خلک یا ماشومان تعلیم ته راجلب
آزاد خبریال طالب منګل منی چې د پخوا په پرتله ادبي ناستې مشاعرې او غونډې کمی شوي خو تر څنګ بیا خوشبینه دی چې د شته ټولنو او کلتوري بنسټونو فعالیتونه منظم او معیاري شوي دي
په خوست کې ادبي او فرهنګي فعالیتونه سره لدی چې محدود شوي او دا فعالیتونه د خپلواکو بهیرونو او ټولنو لخوا یو سیستم ته د لویدو خاطر روان دي خو دا سیستم ډیټا نه لري او پر یو مرکزیت راټول نه دي خو د ادب او کلتور په برخه کې د ببیزو فعالیتونو کمښت او په زیاتو ادبي او فرهنګي علمي بحثونو او غونډو راچولېدل په یوه محدوده دایره کې شته او معیارتوب یې غوره کړی مثال په توګه په 2006 او 9 کلونو کې د فرنګي ټولنو او د بیناستو په خاص توګه څو چونګه مشایرو چې خوري وري او ډیر وي اوس د ټولنې لفلتون لیدلې مشایری کې مشوي خوغه چې لدی پروژو ورسته د ځانګړي څخه وساتل شوې اوس معیاري خشیر خلیکنه او خباس او لیکچرونه لري
سینما تیاتر او د سټیج ډراما د افغانستان د یو شمېر نورو سیمو په شان خوست کې هم لکتر لګه په وروستیو 15 لسیزو کې د پام وړ مینوال لري د خوست یو تن ممثل مبارز بیدار وای
تیاتر سینما ډیر څه کولای شي هغه ستونزې هغه مشکلات هغه ناخوادې بیرته بیا خپل ملت ته خپل ټولنې ته وړاندې کوي د تصویر په بڼه د رادیو د لارې او بل خبره دا ده چې دلته موږ ډیر تکلیف ممثلین لرو خو متاسفانه چې دوی ته دلته پاملرنه نه ده شوی ستونزې لري مشکلات لري خی سوجي دوی ته نه ورکول کیږي بیا که ورکول کیږي د سوجو د جوړول لپاره امکانات نشته نو هیلم داده چې په دې برخه کې دوی سره همکاري وشي د زمینی سازه نورسته بیا دوی کولای شي چې په سوجه باندې کار وکړي خپل فعالیتونه نور هم ګړند
بل لور ته د خوست د ولایت مقام د یادولایت په ټولو علمي خوانیزو او علمي پرمختګونو کې د فرهنګیانو رول ستایي د خوست د واري ویان مبارز محمد زدران وای کنن لکونه ماشومان خوانځوي تزي یا ځوانان په ملي برنامو کې په پراخه کچه برخه اخلي په دې ټولو کې د فرهنګیانو رول محسوس او د یادونې وړ دی
موږ په هیغو چې تر ساختمان او تعمیر دی افغان فکری تنویر زیات ارزښت لري په دې کې د دولت او ترڅنګي د با احساس او د خاورې په دینی او ملي ارزښتونو باندې فرهنګیان ډیر رول لوبول شي او لخمرغه باید ویم چې زموږ په خوست ولایت کې دارول د فرهنګي دوستانو لخوا په خطو غتر سره شوی دی سره لدی چې ولایتي در اتل د مدني او فرهنګي بنسټونو مادي او مانوي حمایه کړې ده خدا هر څه د اړتیا په تناسب کم بولو نو پام دی اساس ولایتي در هڅه کوي ژمنه ده چې په مرکز او ولسوالیو کې فرهنګي فعالیتونه منظم او همغږي کړي او د لامو اثرت لپاره یو شمیر مهمه برنامه عملی کړي
د خوست یو بل تن فرهنګي کس سلطان محمود خیرخواوی یاد ولایت که څه هم په علمي او اکاډمیکو ډګرونو کې پرمختګ کړی خو د هنر او کلتور پرمختګ په دې کم بولي چې هغه د لغاتو مقابلې ولسي سندرې د شپو اوږده نکلونه یو شمېر محلي لوبې او نندارې چې خلکو به په اونیو اونیو پکې خوشحالۍ او ساتیرۍ کولې اوس نه یوازې نشته بلکې احیا او بیا ژوندي کولو لپاره هم اساسي کار نه دی شوی
د بختر ستوري ګرانو مینوالو 13 چې په ننګرهار پونتون کې د بخری افغان باچا خان دیرشم تلین په مناسبت دو ورځې سیمینار جوړ شوی او په سنډه کې د وتلي انزورګر امدلار با په ګوتو جوړ د بخری افغان باچا خان انزورونه نندارې ته وړاندې شوی وو نور حال پر رپورٹ کی په دغه نندارتون کې د وتلي انزورګر امدلار با په ګوتو جوړ د پخری افغان باچا خان انزورونه نندارې ته وړاندې شوی وو چې د نندارتون د ګډونوالو د پام وړ وګرځیدل په مردان کې د عبدالولي خان پونتون د پښتو څانګې مشر ډاکټر سهیل خان وایي چې په هر انزور کې د باچا خان د فلسفي یو ژور پیغام ځای شوی دی
د دې کې چې کوم فنکار د فنپاری اخی دی ډیر لوی فلسفه پکې اخی دا ډیر لوی په هنه پکې اخی دا ډیر لوی دانش پکې اخی دی د باچا خان یو میسج چې دی هغه په تصویر کې په انزور کې اخی دی او دی هغه یو فلسفه په دې کې راګیر کړی دا هغه د هر تصویر سره خپل خپل تصویر سره خپل خپل قصې تړلی باید چې موږ په دې سوچو کې چې په دې ځان پوه کړو چې دا کومه قصې دې سره تړلې ده او هغه نوی نسل ته پور کړو
شمس بنیری د نندارتون په لیدو مشال راډیو سره په خبرو کې خوښي څرګنده کړه چې په پښتنو کې داسې هنرمند ځوانان هم شته چې نه یوازې دا د باچا خان د فلسفي لاروین دي بلکې نورو ته هم په دغه لاره د تک بلنه په هنري بڼه ورکوي
ارباب خو زه ډېرې زیاتې مودې نه پېژنم تا د سبق نه دی تا د ده د هنر او د مینې عکاسي ده د دې مینې په شا باندې هغه یو پیغام ورکوي ټولو پښتنو ته موږ لپاره د خوشحالۍ خبر چې په موږ کې داسې خلق پیدا شو چې هغوی باچا خان نه یوازې دا چې ښکاره کړو بلکې ټولو خلکو ته دعوت ورکړو چې راشي باچا خان وپېژني
سردار خان ایسوبزی وایي چې انزورګر په داسې هنري بڼه انزورونه جوړ کړي چې پښتون قوم ته د بیدارۍ فکر ورکوي
د جبي خبرې چې په
پای خو هر څوک بوي خو دلته کې د بچا خان مبارک تصویر نه جدي جوړ کړی دا صرف خبري نه کوي خدا دی افغان قوم دا پښتون قوم دا یو سبق ورګي چې راويخ شي په خپل کې اتفاق جوړ کړي اتحاد جوړ کړي رولي جوړ کړي او د خپل خوشحالي او ترقی د نور خلکو ته مي مګوي په خپل موټو په خپل خو ودرېږي او خپل ځان آباد کړي د افغانستان مبارک پښتانه مبارک ټول دنیا ته د امن پیغام ورګي دا تاسو نه موږ دا سبق اخیستل
د نندرتون په پای کې عبد الله رباب یو شمیر لیکوالو او د پهونتون استادانو ته د بچا خان انزورونه هم ڈالے کڑل د مشال رادیو د ادبی او کلتوری خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري ونیز خبرونه هم دومره و تر بل خبرونه پور خپل کوربا باز محمد ابد ته اجازه ورکړي خاط او آباد وسي
مشال ریڈیو دا